میډیکل یا روغتیایی ویزې. دا یو نه کیږي چې د سیاحتي ویزو د تمدید غوښتنو رد کول هم پیل کړي. هر ورځ سلګونه یا زرګونه ویزې ردیږي. دا په ګډوالو یو قوي فشار دی، ځکه ډیری دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دا ډیره ستونزمنه ده چې د په پیسو په بدل کې بار بار د ویزې د تمدید غوښتنه وکړي.
نوموړي وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره یې د شورا مشرانو په وار وار د پاکستان له بیلابیلو حکومتي ادارو او چارواکو سره خبرې کړې، خو تر اوسه یې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې پاکستان په دې هیواد کې میشتو ویزه لرونکو افغانانو ته د ویزو موده د هرو شپږو میاشتو وروسته د یوې میاشتې لپاره غځوله، خو له تیرو نږدې دوو میاشتو راهیسې د افغانانو د ویزو تمدید بهیر په بشپړ ډول درولی او پر ځای له دې هیواده د بې اسناده افغانانو د جبري ډیپورټ پروسه تیزه کړې. ډیری دغه افغانان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې منی وروسته په 2021 کال کې د امنیتي غوښونو د نجونو په زده کړو د طالبانو د محدودیتونو او د پناه غوښتنې د کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته په ویزو تللی وای، اوس لدې ځای هم د جبري ډیپورت لګواخ سره مخ دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې هیواد کې د میشت افغانانو د ویزو د تمدید د غوښتنو د ردیدو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. اوس هم راځو دې ته چې د افغانستان کرکټ بورډ تازه د آسیایي جام لپاره لوبډله اعلان کړې ده. زموږ همکار سلطان محمد سرور د همدې لوبډلې په ترتیب او د غراس د لوبډلې په ورتیا او د کرکټ بورډ له ویان سره دا مرکه کړې ده.
اکثر مینوال او افغانان دې ته منتظر دي چې ملي ټیم به د آسیا جام راوړي کنه یا په فائنل به لوبه وکړي کنه.
کله افغان لوبډلې د ورسته کلونو بریاو ته وګورو، د دوی لاس راوړنو ته وګورو، نو موږ د پډاټ سره ویل شو چې افغان لوبډله به په دغه آسیا جام کې هم وځلېږي او افغانستان ته به بریاوې راوړي. بالکل په افغان لوبډله کې دغه پټنشل د قوت شته چې دوی انوتوانېږي دغه جام د افغانستان په نوم کړي او د پایلو به ګټون کې لوبډله شي.
اسکواډ څو ورځې مخکې اعلان شو، دقیقا د یک شمې په ورځ. اکثر مبصرونو ویلي چې ډیر قوي سکواډ دی او ډیر متوازن لوبغاړي او په دقیق توګه پکې انتخاب شوی دی. خو ځینو نیوکه کړې ده چې خصوصا په احتیاط لوبغاړو کې داسې کسان دي چې د شل او ریزو لوبو تجربه نه لري یا کمې لوبې کړې دي. په دې اړه څه وایي؟
سکواډ کې هغه لوبغاړي دي په لومړي قدم کې خو هغه لوبغاړي دي چې هغه د افغان لوبډلې سره مرکزي قرارداد لري او د افغان لوبډلې دایمي غړي پاتې شوي دي او دا ویلا سره وړاندې او کارکړدګي له هیڅ اپټې نه دي. په دویم قدم کې بیا هغه لوبغاړي د سکواډ کې ټاکل شوي دي چې هغه په روسيو کې په کورنۍ کرکټ کې ښه پرفارمنس کړی او ښه کارکړدګي کړی و چې دا غي جملې نه په روسيو کې شپږیزه لیگ مونږ یادولې شو چې له یو پلوه د ملي لوبډلې ټول لوبغاړو کې ګډون کړی او د بل پلوه په کې ځوانانو هم ګډون کړی او هم د راتلونکو نړیوالو سیالیو لپاره یو ښه آمادګي او هم مونږ ته یو شمېر دغه ځوانان راو پیژندل چې هغوی دغه آسیا جام په هغه نوملړ کې انتخاب شوي دي. نو که څه هم تاسو ویل چې کېدای شي یو شمېر لوبغاړي داسې وي چې نوي وي، خو بیا هم مونږ که تاسو لیدلې مونږ شل نفري سکواډ اعلان کړی، په هغه کې 18 نفره اصلي لوبغاړي دي او درې لوبغاړي بیا په احتیاطي یا ریزرو لوبغاړو کې نیول شوي دي. نو که چېرته په مین سکواډ کې تاسو وګورئ مونږ کافي داسې لوبغاړي لرو چې مونږ کولی شو په دغې نه هغه یو لس کسیزه لوبډله انتخاب کړو او ښه داسې پیاوړې لوبډله ته انتخاب کړو او دغه درې نور احتیاطي لوبغاړي په دې خاطر دي که چېرته مطلب په هغه ولنس لوبغاړو کې یو نیم لوبغاړی خپله نه خاصه ټپي کیږي، نو بیا موږ سره آلریډي په احتیاطي ریزرو لوبغاړو کې داسې کسان وي چې دا غوي ځای ناستې شي. که چېرته توپ وهونکی ټپي کیږي او توپ وهونکی به دا غوي ځای ناستې کیږي، که چېرته توپ اچونکی ټپي کیږي او توپ اچونکی، او که چېرته آلراونډر نو آلراونډر به دا غوي ځای ناستې کیږي.
تاسو خپل کرکټ بورډ په جام کې کوم هدف ټاکلی یا لوبغاړو ته کوم هدف ورکړی دی؟
پرته له شکه چې هر لوبډله چې یو نړیوال ایونت ته ځي نو د هغې موخه دی چې خپل هغه 100% زحمت وباسي او د سترې نه سترې بریاوې راوړي. نو زمونږ هم وروستیو کارکردګیو ته پرېدل که تاسو ولیدل چې مونږ په 2023 نړیوال جام کې ښه لاسته راوړنې درلودلې، په 2024 شل اوریز نړیوال جام کې مو ښه کارکردګي وکړه، چمپیونز ټرافي کې مو وکړه. بیا دغه راز تېر کال زمونږ د ځوانان چې الف لوبډله هغوی د ځوانانو آسیا جام اتلولي ترلاسه کړ، نو زمونږ هم هغه روسي موخه هیلم دای چې مونږه وکولای شو د اسیا جام تل ولی هم خپل نوم کړو، مونږه به د پورا امادګۍ سره زو مورال د لوړ لوړ دی او هغه روسي موخه مودار چې د جام تل ولی وګټو.
ډیره مننه. د کرکټ نړیوال او سیمایز مبصرین وایي چې د افغانستان د ټیم تر ټولو قوي اړخ سپینران دي، چې په نورو ټیمونو کې دغسې سپینران نشته، خو بیا هم دوی وایي چې د میډل آرډر بیټنګ ستونزه له پخوا وه چې مینوال هیله لري چې دا به حل سوي وي. بله جام لوبې په اماراتو کې کیږي، د پیچونو په هکله که معلومات راکړي چې د افغانستان ټیم څومره ورسره بلد دی؟
افغان لوبغاړي او افغان لوبډله په نړۍ کې خپل مینوال لري او د نړیوال مبصرین د دوی په وړتیاو باندې باور لري، وخت نا وخت په دوی باندې تبصرې کوي. نه تنها دا چې مونږ د نړۍ په کچه سپینران یا ورو توپچونکي لرو، بلکې زمونږ توپونکي هم نړیوال شهرت لري. که د رحمان الله ګربز یادونه وکړو، که د ابراهیم ځدران یادونه وکړو، که په میډل آرډر کې د محمد نبی یادونه وکړو، عظمت الله عمرزی یادونه وکړو، ځوان صدیق قتل او درویش رسولي هم میډل آرډر ته راغلي. نو دا هغه د میډل آرډر ستونزه تر ډیره پورې حل شوې ده. مونږ په وروستیو څو کلونو کې که تاسو پام وکړئ، زمونږ د میډل آرډر ستونزه تر ډیره حل شوې او زمونږ میډل آرډر کې هم زمونږ توپونکي ښه توپوهنه کوي. صدیق قتل او درویش رسولي چې په کورنۍ کرکټ کې بار بار وځلېده، په عارف لوبډله کې وځلېده، هغه اوس په دغه میډل آرډر کې لوبېږي او ښه نتیجه هم ورکړې ده. او شل اوریز فارمیټ د افغانستان لپاره یو فیوریټ فارمیټ دی. زمونږ لوبډله په دغه فارمیټ کې تر ډیره پورې ښه ځلېدلې ده. او څنګه چې تاسو ویل، د متحده عرب اماراتو ویشتنځایونه په دغه ویشتنځایونو او په دغه میدانونو کې ډېر کله مونږ د نړیوالو سیالیو قربتوب ویاړ لرو. نو زمونږ لوبډله د ویشتنځایونو سره او د دغه میدانونو سره هم ښه بلده ده، د آب و هوا سره هم ښه بلده ده. په همدې خاطر زمونږ هیله هم ده، د نړیوالو مبصرینو هم همدغسې توقع ده چې افغان لوبډله به په دغه سیالیو کې ښه وځلېږي.
مننه سعادت صاحب. مشر کوچ جناتان ترات ټیم سره دی که کومبل د بیټنګ لپاره یا د فیلډینګ لپاره؟ هم هم خاص کومبل کوچ د دغه جام لپاره استخدام کړی
شته. مشر کوچ هم شته، د بالینګ کوچ حمید حسن هم شته، مشر کوچ جناتان ترات هم شته، او یو شمېر نور روزونکي هم شته چې په بیلابیلو برخو کې د لوبغاړو سره هغوی کار کوي. په دغه وروستیو کې تاسو پوهیږئ چې په 19 اگست کله چې موږ لومړی کیمپ دلته په کابل کې وکړل، چې هغه پای ته رسیږي، چې تقریبا 10 ورځې دوام وکړو. متحده عرب اماراتو کې زمونږ دوهم کیمپ پیل شو، چې په دې کې ټول زمونږ نړیوال روزونکي او ملي روزونکي د لوبډلې سره دي، لوبډلې سره کار کوي، تر څو راتلونکو سیالیو ته ښه آماده کړي.
سادات صاحب، له جام نه مخکې درې اړخیزې لوبې کېږي د افغانستان او پاکستان او د کوربه هیواد اماراتو ترمنځ، په دغو لوبو کې به مو هدف څه وي؟
که تاسو وګورئ، موږ شپږیزه وکړه په وروستیو کې، چې هغه په شل اوریزه بڑه ده، او دغه راتلونکی درې اړخیزه لوبلړۍ چې د پاکستان او د متحده عرب اماراتو په ګډون باندې دا هم شل اوریزه ده. دغه سیالۍ به زموږ لوبډله لا ډېره چمتو کړي. د متحده عرب اماراتو د هوا او میدانونو سره به هم بلده کړي، ځکه تاسو پوهیږئ دا راتلونکی آسیا جام په شل اوریزه بڼه ترسره کیږي. نو هر کله چې یو ستر ایونټ په کومه بڑه وي، بیا زموږ هڅه او کوشش دی چې موږ د هیواد دننه هم په هماغه بڼه کرکټ وکړو، او که چېرته نړیوالې لوبې برابرولی شو، هغه هم په هماغه بڼه ترسره کړو. نو د دغه راتلونکي درې اړخیزه لوبلړۍ نمو موخه هم داده چې دا موږ ته د آسیا جام دپاره زموږ لوبغاړي لا ډېر چمتو کړي، لا ډېر د متحده عرب اماراتو میدانونو سره آشنا کړي، تر څو بیا وروسته په آسیا جام کې هم موږ ښه سیالۍ ترسره کړو.
سادات صاحب، په جام کې کوم ټیم دی چې تاسو فکر کوئ چې پیاوړی دی او تاسو خپل حسابونه ورته برابر کړی دی او تیاری مو ډېره ورته نیولې؟
آسیا جام کې پرته له شکه چې د هندوستان، سریلانکا، پاکستان او بنگلادیش دا دغسې لوبډلې دي چې فل میمبر لوبډلې دي، بشپړ غړیتوب لري. او د شل اوریز نړیوال جام پاکستان او هندوستان دواړو شل اوریز نړیوال جامونه هم ګټلې دي، په دغه بڼه کې ښه لوبغاړي هم لري. نو دا هغه پیاوړې لوبډلې دي. په ټوله کې به دغه جام کې اته لوبډلې، خو دغه څلورې هغه فل میمبر پیاوړې لوبډلې دي چې د دوی سره به سیالۍ نسبتا نورو لوبډلو ته سختې اوسېږي.
هیوادوالو او خاصتا د کرکټ مینهوالو ته مو په هیواد کې پیغام د دغه جام په ارتباط؟
ډېر لنډ به وایم چې زمونږ اداره، زمونږ لوبغاړي خپل 100% کوشش کوي چې په نړیوالو لوبو کې ښه وځلېږي، افغانستان ته ویاړونه راوړي. بس د هیوادوالو مو هیله هم دا ده چې همیشه خپل لوبغاړي سپورټ کړي، د دوی ملاتړ وکړي او دوی په خپلو دعاګانو کې یاد وساتي.
د کرکټ بورډ ویان نسیم سادات او چلازادې رادیو سره خبرې کولې. اوریدونکو، لدې سره دا خبرې مجله هم پای ته رسو. فقط روسي راپور اخلو، هغه دا چې په کابل کې یو شمېر کسان وایي چې پر سپورت او ورزش باندې بندیزونو د دوی روغتیا زیانمنه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د کمر ما که خم میکنم مثلا اکسادوس کمر رو میشنم ورزش نکردن هم سهم خودش رو داشتم.
وای د طالبان حکومت لخوا ورزشی لوبغالو او تفریحی پارکونو او آن آزاد ګرځیدو باندې بندیزونه روغتیایي ستونزې ډېرې کړې دي. د پلازمېنې کابل اوسیدونکي د میرمنې ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د حجاب نه کولو په تور د نجونو او ښځو نیولو دومره ویرولي چې اوس پلی تک هم نه کوي او یوازې په ډېر ضروري کار پسې په ډار له کوره وځي. دې چې عمر یې 25 کاله وخود د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
حتی پس از سقوط تا زمانی که کلاب ها علنا بسته نشده بود خیلی هم علاقه به ورزش هم داشتم و همچنان
مال سقوط روز ده هم تر کومه چه کلابونه نو بند شوی ورزش میکوا او ریرا لیوالتی همی هم دور سره اوز ما رختی ها چه دملاو پخو ده هر دوکو درد لرم گرده ورده کری و لاروانی الخایی هم خواه کری و اقصه چه دیورستی و گیز سخت ده متاثره کریم ده کابل بلا بلا سیمو که ده امر بالمعروف لخوا ده انجونو نیولدی مخی میوازی پلی تک کولو او دامی ده ورزنی پروگرام برخوا زکا ورزش می نشو کولی خدای و میاشت آن بیرون دیو کار لپار هم بدار او ویروزو.
د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې میرمنې چې د څلورو ماشومانو مور هم ده او دې هم نه غوښتل د ورته حساسیت له امله نوم یې په راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دې حالت یې د جسمي روغتیا تر څنګ رواني روغتیا هم اغېزمنه کړې ده.
قبلانم ما د باشگاه می رفتم ولی متاسفانه که بعد از تحولات او را نتانستم دیگه رفتش دهی اواخر امی وضعیت را که در چند منطقه کابل رخ داد است
زمخ که جیم تدللم چه محدودیت نو لگول شول نو نشم ورد للی دی روسته یوا یوانی ما میاش که چه ده کابل بلا بلو سیمو که ده مر بالمعروف لخواه کمی قدمات وشل پا ما اوز ما پا ملگرو باندی دیر منفیر نیست کره موک شاهدانی و چه کومی مرمنی چه آواز ده هجاب رنگی تور نو اگوی هم موترو که وچه ولی نو ده حالا ده خزو پر تگراتک هم دیر منفی اغیز کره طبی ده یوا خزو چه کار است اکری و فالیت او آن روزنه تگراتک للاس ورکری ځان تر سخت روحي او فزیکی فشار لاندې احساسوي.
دا مېرمنې او انجونې وایي د دوی په ګرځېدو را ګرځېدو د محدودیتونو چې له امله یې له پلي تګ او قدم وهلو هم پکې پاتې دي په رواني او نورو بېلابېلو ناروغیو لکه د وینې فشار زیات وزن شکر د عضلو هډوکو په درد او آن د ویټامینونو په کمښت اخته کړي دي. یو شمېر روغتیاپالان هم دا موضوع تاییدوي. له دې ډلې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر زرغون شینواري ازادي راډیو ته وویل
که چیرته موږ منظم سپورت وکړو نو فشار مخنیوی کیږي، د چاغې څخه مخنیوی کیږي، کولیسټرول هم په مصرف رسیږي، د زړه د حملو څخه د فلج څخه ډېر زیات مخنیوی کیږي، او د عضلات قوي کوي. منظم سپورت سره عضلات قوي کیږي او دا ډېره ګټه کوي چې همدغه حالات د انسان په وجود کې په هډوکو همدارنګه د میندو په ماهواره عادتونو د میاشتني عادتونو په نارمل ساتلو کې د هغې په دردونو په کنټرول کې د ملا د دردونو ټول هغه هورموني تغیرات چې په خوځو کې راځي هغه د ورزش په واسطه باندې کنټرولېږي. که چیرته سپورت ونه کړو خصوصا په خوځو کې بیا ډېر زیات مشکلات جوړولی شي.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر او د طالبانو تر کنټرول لاندې د ورزش او بدني روزنې ادارې مشر احمد الله وسیق د نجونو او میرمنو د دې اندېښنو او ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته ورزشي لوبغالو او تفریحي پارکونو ته د نجونو او میرمنو په تګ بندیز لګولی دی او په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت یو شمېر میرمنې هم د حجاب نه کولو په تور په ښار او بازار کې نیولې وې چې هغه مهال د دغه وزارت د مسؤلینو په وینا د کورنیو تر ضمانت وروسته یې بېرته خوسي کړي دي. خو د طالبانو حکومت د اشم نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر او آن ښځینه حمامونو هم راګرځولي او حجاب یې پرې اجباري کړی دی. له دې سره سره دوی ادا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو او میرمنو حقونه خوندي دي خو افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي. وایي دا ډول اقدامات له ټولنې د ښځو د حذفولو په معنا دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلور ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
آزادی ملمه.
سلامونه ستړي مشه د ازادۍ ملمه پروګرام ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. دا چې په تیرو څلورو کلونو کې له افغانستانه په زرهاوو افغانان په اروپا، امریکا او نور هیوادونو کې کډوال شوي دي، له افغانستانه بهر دغو کډوالو داسې تنظیمونه، حرکتونه او همدارنګه مدني فعالیتونه پیل کړي دي چې دوی هیله مندې وکولی شي پر بنسټ یې له افغانستانه بهر دغه افغانان چې میشت دي سره راټول او د افغانستان د آبادۍ لپاره په ګډه کار وکړي. نن مو په پروګرام کې د همدغه مدني حرکتونو له یو مشر خوشحال روحي سره خبرې کړې دي او په پیل کې له دوی وروسته د دوی دغه حرکت څونه میږي او څه ډول فعالیتونه لري.
کورمدن تاسو ته معلومه ده چې هغه هیوادونه چې ډېر اوږدو جګړو ځپلې وي، لکه په افغانستان کې تقریبا نیمه پېړۍ پرله پسې بحرانونه، جګړې، پردي یرغلونه، نو هلته ډېرې ژورې ټولنیزې، ملي، سیاسي، فرهنګي او اقتصادي ستونزې رامنځته کړي دي. نو معمولا دغه هیوادونو کې د دپاره د ملي پخلاینې دپاره، د ملي یووالي دپاره او د سیاسي ثبات او د سولې دپاره په دغسې هیوادونو کې د دې ملي پخلاینې یا ملي ډیالوګ یوې پروسې ته یا بهیر ته اړتیا وي. اگر چې په افغانستان کې په دې نامه باندې د سخوري وري هڅې کیږي یا ډېر په ځینی دغه خبرې شوې دي، خو هغه یاده شوې چې د تړلو دروازو تر شا وي او هغه د ولس غوښتنې او اراده د پامه غورځولې وي او یاده وي چې د ځانګړو ډلو ترمنځ د قدرت دیویش د پاره وي. اما دغه سي یو رښتینی یو ولسی حرکت چې په هغه کې په رښتینی معنا سره د ولس اراده او د ولس غوښتنې هیله ارزوګانې لته په پام کې ونیول شي، متاسفانه دغه سي یو غنو حرکت اوس هم ګورو چې له بده مرغه د نن په افغانستان کې واکمنان په دغه برخه کې کومه اراده نه لري، ځکه چې د دوی پان باندې هر څه جوړ دي او ستونزه نشته. همون تم تاسو ګورو چې لا هم افغانستان ډېرو ژورو بحرانونو کې ښکېل دی. نو په دغه سلسله کې موږ تصمیم ونیولو چې داسې یو میکانیزم چې په خپلو پښو ولاړ وي، په ټوله معنا ولسي وي، د هیچا غږ، د هیچا نظر هغه د پامه ونه غورځي، هیڅ څوک ترې حسف نه شي، نو دغسې یو حرکت ته اړتیا وه. نو په دې باندې کله چې موږ فکر وکړلو بهترینه لارې دغه وه چې موږ څنګه وکولی شو چې په محلي کچه باندې تاسو پوهیږئ چې افغانان د دنیا په ګوټ ګوټ کې خواره دي، یعنی که د پاکستان او د ایران ورتیر شو یوازې په دې لویدیز استرالیا او نیوزیلند او تر امریکا او تر دغه ځایو پورې شاوخوا یو نیم میلیون افغانان خواره واره دي. او په دغه افغانانو کې ډېر داسې خلک دي چې هغه صاحب نظر دي او د وطن په درد باندې دردیږي او د وطن په اړه باندې اندېښنې لري. نو زموږ هغه دا و چې څنګه وکولی شو چې هر چیرته چې افغانان دي په محلي کچه باندې موږ دغه صاحب نظر خلک راټول کړو او دوی راشي د افغانستان پر بنیادی ستونزو باندې دوی خبرې وکړي او د هغې ریښې عوامل پیدا کړي او حل لارې ورته ولټوي. او په عین زمان کې زموږ هدف دا و چې دغسې یو بهیر چې موږ په درې څلورو استقامتونو کې کار وکړو، یو استقامت دا دی چې موږ وکولی شو چې د همدغه بهیر له لارې یو ملي یووالی، ملي تفاهم رامنځته کړو او د زغم او د یو بل د اورېدلو او د یو بل د منلو فرهنګ دلته ایجاد کړو، د دې پر څنګ په بنیادي ستونزو خبرو وکړو او حل لارې ورته پیدا کړو. او درېیم استقامت دا ده چې د ولس د هیلو دپاره، د غوښتنو دپاره او د ولس د غږونو دپاره یو ولسي او ملي ادرس رامنځته کړو. او څلورمه دا چې دا یوازې خبرې نه وي، بلکې د حل لارو دپاره او کوم ملي طرحې دی چې له دغه مرکو نه راوځي، نو هغې دپاره یو ملي انسجام، یو ولسي فشار هم
اروپا او امریکا کې میشت افغانانو چې په دې روسیو کې راوتی دي یا کله دینه وړاندې راوتی داسې ورته ډېرې ټولنې جوړې کړې دي، او بخصوص په روسیو دریو کلونو کې حتی په ځانګړي نمونو د ښځو ټولنې، د نجونو لپاره چې د حقونو دفاعي کې ډېرې ټولنې جوړې شوې. ساسې په دغې ملي مرکو کې څه داسې ځانګړي دي چې له نورو مو بېلوي او فکر کوي کوم افغانان چې په جرمني کې نه یوازې بلکې په نړۍ کې په هېوادونو کې خواره واره دي سر راټولې کوي؟
د ځانګړتیا وي ته د زما په نظر البته د کومې ټولنې چې جوړ شوې دي د کوم حرکتونه چې شوې دي د ټول غنیمت دي او د ټول د یو بل متمم دي او د یو بل تکمیلونکي دي او زمونږ یو هڅه هم دغه ده چې همدغه حرکتونه او همدغه ټولنې هم وکولی شو چې موږ ټول په یو ټغر باندې راټول کړو په یو پلیټ فارم کې دوی راشي او دوی خپل نظریات سره شریک کړي یعنی هغه کومې هڅې چې شوې دي هغوی هم د خپل وس مطابق باندې دا کار کړی دی البته زمونږ ځانګړنه دا ده چې یو خو دا چې مونږ نه یوازې چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې بلکې افغانستان کې هم مونږ غواړو چې همدغه بهیر هلته عملا همدا اوس هلته اړیکې موجودې دي خو تاسو پوهیږئ چې هلته ځانګړي شرایط دي او هلته محدودیتونه دي زمونږ هڅه به دا وي چې مونږ هغه ته قناعت ورکړو چارواکو ته اصولا خو باید چارواکو دغسې ابتکار کړی وای چې د ولس د هغه دپاره د نظریاتو دپاره د هغوی د هیلو د غوښتنو دپاره یې دغسې یو پلیټ فارم جوړ کړی وای هغې دپاره مونږ تاسې عنعنوي بنسټونه لرو او هغې دپاره میکانیزمونه شته چې په ملي کچه باندې ولس خپله رایه څرګنده کړي نو خو متاسفانه تر اوسه پورې کې دغه برخه کې کومه اراده مونږ نه ګورو اما زموږ هڅه به دا وي اما که دوی دې کې هغه هم که دې خنډونه هم وي تاسو پوهیږئ چې بېلابېل داسې میکانیزمونه شته چې مونږ وکولی شو چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې هم همدغه ډول سره د خبرو بهیرونه وغځوو البته په احتیاط به وي په تدبیر به وي نو یعنی یو دا ده چې مونږ ته یوازې په یوه هېواد کې دا یوازې د جرمني غونډې نه دي دا یوازې د انګلستان
وبخي روحي صاحب لکه څنګه چې متاسف خپل یادونه وکړه په افغانستان کې اوس مدني فعالیتونه ته او دا ډول لاس تور ټولې دي نه ته چې ځوانان یا خلک پکې وکولای شي په آزادانه توګه خپل نظرونه مطرح کړي چانس نشته محدودیتونه ډېر دي تاسو کوم داسې میکانیزم کاروي چې هلته بغیر لدین چې د چا ژوند ته خطر پیښ شي یا حتی طالبانو په فیسبوکي پوسټ باندې خلک نیولې زندانی کړي دي د یو مدني فعالیت د یو مدني راټولیدنې لپاره فکر کوي چې هلار به بیا داسې میکانیزم تاسو پیدا کړی دی چې بیا یا خپل طالبانو سره خبرې وکړي یا هلته خلک راټول کړي
یعنی مونږ به ترجیح زمونږ غبام دی چې مونږ چارواکو ته قناعت ورکړو اما موازي په دې باندې هم مونږ لکه تاسو چې اشاره وکړه چې متاسفانه محدودیتونه ډېر زیات دي هلته مونږ په دغه سیغ باندې فکر کړی دی په دغه میکانیزمونو باندې لارو چارو باندې نو زه فکر کوم چې ضرور به نه وي چې د هغې په جزیاتو باندې خبرې وکړو اما دغسې لارې چارې شته چې سړی کولی شي چې د ولس غږونه د ولس نظریات راټول کړي او په عین زمان کې دغسې یو انسجام رامنځته کړي
روحي سي بي یو بل موضوع چې د مدني ټولنو په فعالیتونو کې په افغانستان کې وکړو اوس افغانستان بهر دی د دنجونو موضوع ډیره برجسته وي د حقونو د دفاع او د دوی د پاره د ذکر د دفاع لپاره غک پورته کوي خو یو اعتراض او انتقاد چې په دې برخه کې شته د بوخانه موجود و ک خزی په دې برخه کې فعالیتونه کوي کناري نه کوي دوی کارونه یوازې په خبرو کې دي او عملاً کوم نتیجه ورنه یا نشي یو خه پایل ورکړي ترنه راوځي او په دې درې کلونو کې مونږه کتل چې د په دې برخه کې نه आवाज د مدني ټولنو فعالیتونه بلکې د نړیوال ټولنو فعالیتونه او انتقادونه او اعتراضونه او بیانونه هم د طالبانو برخه کې څه نتیجه ورنه کړه انتقاد دا چې دغه کسان چې مدني فعالیتونه کوي یا د خزو د حقونو په نوم فعالیتونه کوي نړیواله فندونه خلی او بیا دغه پیسې لکه څنګه چې اړتیا وي په سمه توګه نه مصرفيږي ساسي فند ساسي دغه ناستو مصارف لکه مکیږي څنګه د برابروي او د خلک چې ساسي هوندو ته درځي د دې لپاره مو څنګه تابعیا نیسي یعنی دغه راټولیدنه خو یو آیت ضرورت لري تاسو څه کړی په دې برخه کې څنګه دا غونډې جوړوي
نل کور مدن دې خپختنه وکړه ول خو زه فکر کوم چې مدني ټولنه خو یو ډېر پراخ غږ دی مفهوم دی داسې حرکتونه شته چې غوی فندونه اخلي یقینا ځینې وکار کې وی ځینې بینه کې وی مونته داسې ډېر زیات ټولنې او بنسټونه شته چې هیڅ فندم نه اخلي خو خپل هڅې کوي خپل غږ پورته کوي او بل دا چې مدني ټولنه خو خپل لې سولیز مبارزه نه پڅکولې نشي کنه خو همدغه لابي د کمپاینونه دي دا د سولیز مبارزه د دغه پورته کول دي. فکر کوم چې اوس هم ډېر لاسته راوړنه شته دي، یعنی موږ غبر سترګ پټنو کو، نړیوال فشارونه ډېر زیات شوي دي، اما دا چې موږ غو نتیجې ته ورسیږو او کوم بنیادی حقونه چې د فز لپاره دي هغه هم تر اوسه نه دي ترلاسه کړي. اما پاتې شو یو ډېر مهمه ځانګړنه چې موږ د ملي مرکې ده، هغه هم دا ده چې موږ ډېر د ازموږ پروګرامونه چې دا موږ ډېر ساده رانی ولې دي، ډېر هر چا د پاره د لاسرسي وړ دي، دا ډېر ارزانه دي، او موږ په دې کې د هیڅ چا نه موږ غنا اخلو، د چا نه د مرستند غواړو، البته بهرانیانو نه، ځکه چې موږ په دې عقیده یو چې د بهرانیو مرستې هماغه مشهوره اصطلاح ده چې د نیمې شپې کټ وي. موږ تاسو د دې تجربه لرو چې همدغه رقم سره مرستې د جمهوریت سره په کومه ورځ چې قطع شوې په هماغه ورځ باندې جمهوریت نسکور شو، د ډاکټر نجیب د رژیم سره چې د روسانو مرستې قطع شوې په هماغه ورځ باندې د یعنی د ډېر زره د نجیب حکومت سقوط وکړ، او هغه پروژې چې په فنډونو بهرنیو فنډونو باندې ولاړې دي هغه هم تر څو چې فنډ وي روانې وي او کومه ورځ چې قطع شي هغه ختم شي. نو موږ تر اوسه پورې داسې کړي دي چې د دې په ځای باندې چې موږ یو مهم ښار کې غونډه ونیسو او د لرو لرو ځایونو او د بیلابیلو هیوادونو خلکو ورته راوغواړو، مجلل تالار ونیسو او هلته خلکو ته د لارې کراګانې ورکړو او هوټلونه ورکړو، د دې پر ځای باندې موږ ویل چې نه، موږ ملي مرکه چې هر چېرته افغانان دي او هر چېرته د امکانات چې وي د ملي مرکه موږ هلته ورکړو، نه چاته ډوډۍ ورکو پکې، نه هلته کوم مجلل تالار نیسو، بلکې په ساده ځایونو کې چې د 500 شپېتو کسانو گنجایش وي هغه د وطن په دردمند افغانان او صاحب نظر افغانان هغه راټولو، ولته موږ یوازې یو ساده چای ورکو. زموږ تر اوسه پورې کومې غونډې چې شوي دي یوازې زموږ خپل امکاناتو باندې په هماغه ښار کې د دوستانو په مرسته باندې په ډېرو ناچیزو امکاناتو باندې دغه غونډې ترسره شوي دي. نو د دې یو لویه ځانګړتیا چې ده زموږ لپاره، یعنی د هغه وړ چې ده د تداوم وړ چې ده، همدا خبره ده چې دا په خپلو پښو ولاړې دي، موږ د هېچا نه تر اوسه پورې مرسته نه ده اخیستې، او بله دا ده چې دا به کاملاً شفاف وي. موږ غواړو چې د هرې غونډې هغه د مصارفو او چا چې هغه مرسته کړې ده دا موږ د ولس سره شریک کړو، د دې لپاره چې هم شفافیت په منځ کې موجود وي او هم پولیس په دې ډاډه شي چې که موږ غواړو د پردیو د مرستې نه بغیر موږ کولی شو. موږ تاسو پوهیږو چې د پردیو مرستې متاسفانه هغې سره بیا پردی اجنډا وي، پردي فرمایشونه او پردي فشارونه هم موجود وي، او هغه ولسي یو حرکت هم کوي، هغه د خپل مسیر منحرف کوي. نو زموږ دغه یو لویه ځانګړنه ده، موږ غونډې ساده نیولې دي او خپل امکانات هم نیولې دي.
روحي صاحب، تر اوسه مو څو غونډې کړي او په کوم ښارونو کې مو کړي دي؟
او تر اوسه پورې موږ دا د فبروري د میاشتې نه 15 غونډې کړي دي. لومړۍ غونډه زموږ په لندن کې وه، هغه او مشورتي غونډه، او ورپسې بیا په برلین کې د اپریل په 6 باندې، او بیا په برمنګم کې د جولای په 10، او بیا په 19 باندې د جرمني د کولن بخار کې، او تیره شنبه هم په د امریکې د کالیفورنیا ایالت په ساکرامنټو ښار کې. نو دغه 15 مرکې شوې دي. البته یو یادونه باید وکړم چې زموږ سیستم دا ده چې دا یوازې غونډې نه دي، یوازې داسې نه دي چې یوازې یوه غونډه کېږي او خبرې تېرېږي، بلکې هر ځای کې چې غونډې کېږي هلته یوه څانګه جوړېږي، ځکه چې د افغانستان ستونزې خو یوازې په یوه غونډه کې نه حل کېږي، بلکې او بله دا ده چې په یوه غونډه کې موږ نشو کولای چې ټول هغه صاحب نظر افغانان پکې راټول کړو. زموږ هڅه به دا وي چې هر هغه څوک چې غواړي د افغانستان په مسایلو کې خبرې ولري، خپل نظریات ولري، هغوی دپاره د زمینه مسایل کړو. نو دغه ځایونو کې چې موږ تر اوسه غونډې کړي دي هلته څانګې جوړې شوې دي، او دغه څانګې بیا خپل کار ته دوام ورکوي، او بیا په ډېرو څانګو دا څانګې چې جوړېږي دا به ټول په یو نیټورک کې راټولېږي، یعنی د دوی استازي چې دي کوم مسؤلین چې ټاکلی کېږي د هغه نه به یوه مرکزي جرګګۍ غونډې را جوړېږي چې دغه به د ټولې چارې رهبري کوي. او البته بیا پړاو په پړاو، یعنی که موږ 100 مرکې وروسته یا 10 مرکې وروسته، بیا به د دغه ټولو استازو څومره پرېکړې چې شوي دي، څومره مسایلو باندې چې بحث شوی دی، کومې طرحې چې هلته په غوند موافقه شوې، دا ټولې به راځي یوې ملي جرګې ته. دا ملي جرګې که موږ امکانات درلودل، ځکه چې موږ کوشش کوو چې د ملي مرکې یو صندوق جوړ کړو چې خپل افغانان په هغه کې برخه واخلي، موږ وکولای شو چې حضوري ملي جرګې ولرو، اما که نو نو دغه د ټکنالوژۍ د امکاناتو نه خو همدې دپاره ټوله دنیا استفاده کوي، موږ به مغینه استفاده وکړو. نو دغه د ټولو مرکو استازي به انشاءالله
په بخښنه سره ما هم دا پوښتنه اوس کوله چې په سوشل میډیا کې ساسې فعالیتونه لا تر اوسه پورې ظاهرا ډېر ښکاره نه دي، پدې برخه کې ځکه چې اوس ډېر حضوري خلک راټول شي، مصارف هم کېدای شي، د ځای نیول دي، نور مصرفونه دي، ولی آنلاین ته موږ ډېره مخه نه ده کړې.
او تاسو پوهیږئ چې کوم تاثیر چې په حضوري کې وي هغه طبي خبره ده چې په کې نه وي، که نه په آنلاین کې نه وي. ځکه چې حضوري موږ تاسو کولی شو چې 3-5 ساعته په مسایلو باندې بحث وکړو، او بله دا وي چې دغه خلک په مغه ښار کې، مثال په برلین کې، په لندن کې دغه خلک چې راځي دوی د یو بل سره د نږدې نه آشنا کېږي، دوی یو بل سره، او بله دا ده چې هلته دغه نیټورکینګ او د اړیکو جوړول بهتر کېږي، او دوی دغه کې وي دغه بیا هلته منظمې څانګې جوړېږي. یعنی په یو ښار کې د دې امکانات شته، خو مونږ بیا عین خبره چې تاسو کوئ همدا عملاً مونږ همدا کار کړی دی. دغه لپاره مونږ ګروپونه جوړ کړي دي، آنلاین ګروپونه جوړ کړي دي چې دا ټول مرکې سره وصل کړو، او دوی دا ټول خپل پرېکړې راوړي او په هغې باندې مونږ بحثونه وکړو. یعنې مونږ دغه د دواړو امکاناتو نه استفاده کوو، یوازې په حضوري باندې هم دغه نه کوو اتکا نه کوو، او یوازې په آنلاین باندې هر هغه چې ممکن وي، هر هغه کار چې آسان وي هماغه نه استفاده کوو انشاءالله. او د افغانستان په اعتبار هم یو زموږ افشن بمده غوي چې موږ به د همدغه د ټکنالوژي د امکاناتونو په ډیره ګټه واخلو.
روحي صاحب، د کوم پروسه او کوم دغه چې تاسو تشریح کړل د ملي مرکو، یو څه منابع بشري ته مرتیا لري، ځوانان څنګه د دلچسپي لري چې دا کارونه تاسو ته په وړیا توګه یا په خپل خوښه باندې ترسره کړي، که نه ځینې کسان موږ مارلی دي چې هغه په دې برخه کې له تاسو سره کار وکړي، د سوشل میډیا لپاره، همداسې د مرکو د تنظیم لپاره، د زیدې نیول لپاره، څوک دا کارونه تنظیموي، څوک یې مخته وړي؟
کورودا په پیل کې خو تاسو پیږئ چې څوک باید د کارونو پیل کې د دې پیل کارونه د لومړني کوربتوب او تخنیکی کارونه او لوجستیک کارونه دا د ملي محور له خوا نه دا تر سره شوی دي. ملي محور البته خپل یو نیټورک لري، په کوم غړي دي دلته او دا تعهد لري دغه سی حرکت په مونته په مجرد دی چې موږ د لومړی غونډې کړي دلته څانګې جوړې شوې دي، او په څانګو کې منظم مسؤلیتونه کمیټې جوړې شوې دي، د اړیکو کمیټه، د فرهنګي او مطبوعاتي چارو کمیټه، واته مالي ادارې کمیټه. دلته مثلا په برلین کې دوستانو وړاندیز وکړو چې دوی باید د غړیتوب غونډې هلته وکړي، ځکه چې د راتلونکو غونډو لپاره دوی باید خپل مالي امکانات ولري. نو په دې کې له نیکه مرغه کوم ځای کې چې د غونډې شوې دي، زموږ لپاره د خوشحالۍ او د امیدوارۍ ځای دا ده چې د ډېر ښه هرکلی سره مخامخ شوي دي. یو خو مهمه ځانګړنه دا ده چې د ملي مرکې پرانیستې دي، دا یعنی هر څوک کولی شي چې هر څوک چې په دغه برخه کې لیوالتیا لري او فکر کوي چې دا یو ملي بهیر دی چې د افغانستان د ستونزو له حل سره مرسته کولی شي، له هماغه ورځ نه دی کولی شي چې د ملي مرکې په تنظیم کې، د هغه په مشرۍ کې، په مسؤلیتونو کې له موږ سره برخه واخلي. همدا اوس ډېرو خلکو موږ سره د لرو لرو خلونو نه اړیکې نیولې دي، د افغانستان نه اړیکې نیولې دي، او دوی خپله علاقه ښیي چې دغه غونډو په تنظیم کې دوی همکاري وکړي. نو زموږ اته ځینې غونډې همدا اوس د همدغه اړیکو پر بنسټ باندې نږدې وختو کې په نورو خبرونو کې انشاءالله تنظیمېږي. نو په دې کې هم ځوانان هم مشران ټول داسې تر اوسه پورې چې څوک راغلي دي په غونډو کې ډېره علاقه مندي ښودلې ده او عملي مسؤلیتونه یې په غاړه اخیستي دي. نو موږ همدا ورته وایو چې ملي مرکې دروازې خلاصې دي، مسؤلیتونه د طالبانو اخیستل کېږي، خو کله چې مسؤلیتونه واخیستل شول بیا به نو پوره ژمنتیا سره به هغې ته اوږه ورکوي. نو تر اوسه پورې خو په دغه برخه کې انشاءالله موږ د بشري منابعو د کمښت سره خو نه یوازې چې مخامخ نه یو، بلکې په دغه برخه کې یعنی موږ چې امیدواره یو، یوه خبره چې ما په پیل کې وکړله چې دا یوازې خبرې نه دي، بلکې د ملي مرکو له لارې یو پراخ ولسي او ملي انسجام رامنځته کېږي، همدغه د څانګو له لارې. په دې کې ځوانان، په دې کې ښځې، په دې کې مشران، دغه ټول راځي او په دې کې برخه اخلي.
تاسو ول چې خلک خدي دلچسپي خي راځي په خپل خوښ کار کوي، اوس که جرمني ته وګوري په نورو خارونو کې چې تاسو یادونه وکړه دا ناسب کې تر سره شوې دي، په زر هوا افغانان ژوند کوي، د کار سربیره غونډې ته راتګ، پکې ونډه اخیستل، دې سره د افغانانو علاقه څومره ده؟ غواړي په دې مسایلو کې برخه واخلي؟ غواړي د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي؟ او کنه د اروپا په مصروفه ژوند کې ترې دا مسایل پاتې دي؟
دوړه خبر شته یعنی د شک نشته چې مصرفیتونه ډیر دي دلته مونته د افغانانو ډیر زیات دي چې دوی د وطن پر باندې جدي فکر کوي د وطن پر باندې دوی د مسولیت احساس کوي او دوی غواړي چې د خپل مسولیت سره کې د وطن مقابل کې یعنی موږ خو چې موږ غونډې تاسو کې چې کچیر ډیر لوی غونډې سره جوړ کیل ته بحث نه کوي نو موږ کوشش کوو چې معمولا زموږ غونډې د 50 کسانو په شاوخوا کې وي نو یعنی موږ هغه څه دوستانو ته چې معمولا بلنه ورکړې ده زیاتره زموږ هغه بلنه منلې ده تر اوسه پورې چې په شابه باندې موږ کړې ده یعنی په دغه برخه کې موږ نسبتا خوشبینه یو اما هغه شته واقعا یعنی ژوند مصروفه ده اما هغه څه افغانان هم ډېر زیات دي چې دوی د وطن مقابل کې احساس د مسؤلیت کوي او دغه برخه کې موږ لمن یو
روحي صاحب کبانه داسې څه پاته وي چې نوې مې پوښتلې د مرکو په اړه باندې یا په کومه برخه کې چې اړتیا وي تاسو خبرې وکړئ مهرباني
د ملي مرکه اصول چې موږ ورته ژمن یو هغه دا ده چې طبعا موږ به د افغانستان ملي ګټو ته او ارزښتونو ته به موږ ژمن یو بل دا ده چې موږ کوشش کوو چې ملي مرکه ټول ګډون وي مخکې خبره وکړه چې په دې کې هیڅ غږ د پامه ونه غورځي او بل دا ده چې دا به هر اړخیز وي موږ په ټولو بنیادي ستونزو باندې به په ملي مرکو کې خبرې کوو موږ داسې نه کوو چې ځینې ستونزو باندې سترګې پټې کړو ځکه چې هغه سبا ته دغه ستونزې نور هم غټېږي او بیا به سبا ته حل زموږ لپاره مشکل وي نو موږ کوشش کوو البته لومړیتوبونه په نظر کې نیسو او بل دا چې هڅه کوو چې اسانه پیل کو اسانه په دې معنی سره چې وړاندې دین چې غډیرو سختو خبرو ته لاړ شو د هغه مسایلو نه شروع کو چې موږ په هغه کې ډیر مشترکات لرو د دې لپاره چې د ملي مرکه د بنسټونو یو ځل پخې شي بیا به ځو موږ غواړو چې حتی هغه خلک چې په ډیرو بنیادي مسایلو کې هم اختلاف لري هغه ته به هم ان شاء الله موږ ورزو او بل دا چې لدې مرکو نه به جرګه ټاکل کیږي حتی هغه خلک چې نه دي حاضر چې راشي په ملي مرکو کې موږ سره کینی جرګګۍ یا مذاکراتي ټیمونه به جوړیږي موږ به کوشش کوو چې هم د چارواکو سره خبرې وکړو هم د بیلابیلو ډلو سره خبرې وکړو هم د نړیوالو سره خبرې وکړو او هغه طرحې یا هغه حل لارې چې ملت هغې باندې موافقه کوي یو ملي اجماع چې رامنځته کیږي د دغه ملي اجماع پر بنسټ باندې چې کوم طرحې رامنځته کیږي دا به د بیلابیلو لورو سره دا به شریکوو د دغه د جرګګۍ لخوا نه بل به دا وي چې زموږ ملي مرکې چې د دې کوربتوب کاملا ناپیلې وي یعنی هر څوک به کولی شي د هر ډلې د هر فکر خلک او یو شی چې موږ غواړو چې هغه د لپاره ډیر منظم کار وکړو هغه د څنګه وکولی شو چې د زغم فرهنګ په دې کې ورزو څنګه د یو بل د منلو یو بل د اوریدلو فرهنګ دلته موږ راځو کو تاسو په هیڅ متاسفانه افغانان ډیر زر هغه ته سره زی یو هغه ته ژبني تاوتریخوالی ته هم سره زی خو لنه کمرغه تر اوسه پورې د ملي مرکو په غونډو کې ډیره خاصه فضا یو ځکه چې موږ له پیل نه په دې باندې ټینګار کوو چې موږ سیا د پد چې دیو بل خبرې واورو که هر څومره غرض مونږ په هغه برابرې نیوي زمونږ په ځوق برابرې نیوي نو د کېبل دا چې موږ واړو چې د افغانستان هغه تنوع ټولنیز تنوع قومي تنوع مذهبي تنوع دا په ټوله معنا دلته به تمثيل شي یعنی دا هیڅ څوک باید لپاره مونږ ورزي او دا ملي مرکه د هیڅ په انحصار کې نیوي سیستم هم دغه سی وی چې دا به کاملا په انتخابي ډول به مسولین ټاکل کیږي او مشر دې به شورای وي د لپاره چې موږ د انحصار مخنی ولي وي او بل دا چې په منظم ډول به له تبعیض سره له تعصبات سره له دې سره به مبارزه کوي د لارې نو په دې توګه موږ امیدوار یو چې البته یو شی چې په روانه ټینګار وکړو چې اوریدونکي په دې فکر کې وي چې نو موږ په څو میاشتو کې خپل لغ ترسیبو اهداف ترسیبو دا به ډیر زیات خوشبيني وي داس نیوي چې بیا دوی نه هیلي شي موږ فکر کوو چې 50 کال موږ جګړه و آزمایله 50 کال موږ تاوتریخوالی و آزمایله نو لږ تر لږه اوس د دې وخت دی چې موږ نور سولې ته سوله ییزې مبارزې ته مینې ته تفاهم ته باید چانس ورکړو او موږ یقین لرو چې دا خامخا نتیجه ورکوي خو دم سخت کار دی حوصله غواړي نو موږ وایو چې 50 کال موږ جګړې کولای شوې راځي 15 کال به منظم ډول سره د سولې سم مبارزې ته ځان وقف کو نو یقین لرو چې ان شاء الله دا نتیجه ورکوي نو په دې کې یو ډېر مهم اصل دا دی چې زموږ هر ډول پریکړه چې دا غو کاملا سولې زیوي او موږ په دې کې به د تاریخوال په هر حالت کې به کاملا ډډه کیږي
ډیره زیاته مننه کوم ودان ژوند او سه روحي صاحب چې وخت مو پرې خو د خبرې مر سره وکړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
باران میں بزڑ خوب خوب ورے دل راغلے لکھ باران میں بزڑ خوب خوب ورے دل راغلے عمر ڈیر دے ہم دا اس میں یاداں راغلے عمر ڈیر دے ہم دا اس میں یاداں راغلے لکھ باران میں بزڑ خوب خوب ورے دل راغلے باران میں بسڑ خوب خوب وری دل راغلے شب گرٹو بشورا ٹول پش پکھے خب گانوخ کے شب گرٹو بشورا ٹول پش پکھے کرن سہارا بموش میں بلول راغلے کرن سہارا بموش میں بلول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے لکھ باران میں بسڑ خوب خوب ورے دل راغلے سنگ دیکھ دے چھے میں پکو تو راکول راغلے سنگ دیکھ دے چھے میں پکو تو راکول راغلے عمر دی ڈیر دے ہم دا اس میں یادو نرانے عمر دی ڈیر دے ہم دا اس میں یادو نرانے لکھ باران میں بزڑ خوب خوب ورے دل راگ لے لکھ باران میں بزڑ خوب خوب ورے دل